آزادی رادیو د نن ورځې د پیل خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر ناامنۍ یو اندېښنه ښودلی.
په دې روژه مبارکه کې ټول خلک راوتلي دي، د دې څخه تقریبا د 1500 یا 1400 شاوخوا کورونه راوتلي.
دا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د یو اوسیدونکي د ګامونو غږ دی چې د ماینونو له خطر سره سره خپل کور ته ستنیږي. په نیویا کې د اسپانیایي پیکاسو او جاپانی کاسوما انځورونه خرڅلاو او نندارې ته وړاندې کیږي، او د ژوند رنګونو کې عارف مندوزای چې له کلي ښار ته راغلی د خپل کاروبار کیسه کوي. قدر من اوریدونکو، دا سهارنۍ خبری مجله په خبرونو پیلو. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله په سلو کې 30 زیاته شوه. د هرات په اوبه ولسوالۍ کې سیلابونو خلک کوته زیانونه اړولي، او په بغداد کې د عراقي ځواکونو یو اډه چې امریکایان هم پکې ډیر دي په توغندیو لګیدلې. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د وړم کال پرتله په سلو کې 30 زیاته شوې ده. دا خبر له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی په یو تازه راپور کې چې پرون د مې په درېمه خپور شو ورکړی دی. په خبر کې راغلی دی چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 6300 ټنه تریاک هم تولید شوي. په 2000 کال کې چې په ټول افغانستان کې جګړې روانې وي او کورونا وایروس هم خلک زیانمن کړي وو، ل څلور دیرش ولایتونو څخه په 22 هغو کې د کوکنارو د کرکیلې راپور نه ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي د افغانستان له 80% ډیر تریاک په هلمند کې چې ګڼې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي تولید شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د مولوي رحمت الدین په نوم د طالبانو یو مهم قمندان وژل شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه پر ټویټر ولیکل رحمت الدین چې د لشکرګاه په شاوخوا کې د جګړو مشري کوله په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې پرون او وړم ورځ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې. دفاع وزارت دا هم ویلي دي چې هلمند ته استول شوي تازه دمي کمانډو ځواکونه طالبان پرمختګ ته نه پرېږدي. طالبانو د چارواکو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د اوبه ولسوال ضیاءالحق نوري دوشنبه ماخام ازادۍ راډیو ته وویل
په شهر نو کې کورونا تر اوبو لاندې شوي. په کویان، دشتکار، جنگلک، پادامن او جانان کلا کې د خلکو کرکیله ټوله اوبو لاندې کړي. سلګونه کورونا ویجاړ شوي او په کویان سیمه کې سلګونه پسونه اوبو ولیدي.
ولسوال زیاته کړه چې د خلکو د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه دوی ته نه دی رسېدلی. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ویلي زیانمنو سره د مرستې لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده. اوبه له هرات ښار 100 کیلومتره لرې ولسوالۍ ده چې له ناامنو سیمو څخه بلل کیږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو یو اډه چې امریکایي قراردادیان هم پکې ډیر دي پرون په دریو توغندیو ولګیده. په دې برید کې د اوختو زیانونو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاندې جسیکا مکنولټی ویلي د لومړنیو راپورونو له مخې پر بلاد هوایی اډې د حملو امریکایان نه دي ژوبل کړي او تاوان یې نه دی اړولی. په عراق کې په تیرو دوو ورځو کې دا دوهمه راکټي حمله ده چې پوځي اډې پکې په نښه کیږي. وړمه ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هم لږ تر لږه 2 توغندي ولګېدل. په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په دوکه د جو بایډن له لوري پر اورست موده کې په عراق کې پر هغو اډو چې امریکایي قراردادیان یا پوځیان پکې ډیر دي دیرش راکټي یا موټر بم حمله شوې دي. د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو هغه وسلوال چې ایران ملاتړ کوي د دې حملو مسؤل بلل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن له مسکو سره بسبات اړیکی غوړي. انټونی بلینکن پرون په لندن کې وویل چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سبات به د کرملین په پالیسیو پورې تړلې وي. ښاغلی بلینکن د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د مخکنی ادارې هغه څرګندونې بیا تکرار کړي چې وایي امریکا نه غواړي له روسیې سره اړیکی کړکیچن شي. هغه وویل ولسمشر بایدن له پخوا په ډاګه کړی چې روسیا په بې پروایۍ سره مخکې ولاړه شي نو امریکا به یې ځواب ورکړي. د واشنگتن او مسکو اړیکې په دې وروستیو کې اوکراین ته د روسیې د ګواښ، د امریکا پر کمپیوټري شبکو د روسیې د سایبري حملو او د اپوزیسیون له بندي مشر الکسی ناوالنی سره د روسیې د چلند په خاطر ترینګلی شوي دي. او بیل ګیټس او میرمنې ملنډا سره جلا شول. خاغلی ګیټس بیګا پر ټویټر په یو بیان کې د ځان او ملنډا لخوا دا خبر خپور کړی دی. د مایکروسافت کمپنۍ خاوند 15 کلن بیل ګیټس د نړۍ له 15 شتمنو کسانو څخه دی چې د فوربس مجلې د راپور له مخې شتمنۍ 130 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ګیټس لیکلي چې له ملنډا سره یې د واده 28 کاله ووتل او دوی درې ګلالي ماشومان هم راوړل او وی روزل. هغه زیاتوي چې دوی له ډیر فکر وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې نور دا ګډ ژوند پای ته ورسوي. ګیټس ویلي چې د دوی د خیریه بنسټ کارونه او فعالیتونه به په ټوله نړۍ کې روان وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د غویی یا سور 14 ده چې د 2018 میلادي کال د مې له 14 سره برابر ده. د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له زیاتې دو باندې اندېښنه ښکاره کړې ده. د شورا په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې د ملکی وګړو قاتلان باید محاکمه شي او نړیواله ټولنه په دې چاره کې له افغان حکومت سره فعالانه همکاري کوي. د شورا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر دوامداره هڅو ټینګار کړی. په لوګر کې د جمعې ورځې برید او د هلمند د وروستیو جګړو له کبله د سلګونو کورنیو بې ځایه کېدل هغه څه دي چې ګڼې اندېښنې پارولې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د افغانستان امنیتي وازی او د تاوتریخوالي ډیر لوړې کچې چې د ملکانو مرګ جوړ له هم سره اوج تر رسیدلې په جدي توګه اندېښمنه کړې ده. د شورا پرون د افغانستان په اړه یو اعلامیه ورکړې او په سر کې د لوګر د تیر جمعې ماخام خونړې برید غندلای دی. د لوګر په مرکز پولې اعلام کې موټر بم برید څلی رښتنه ملکانو وژل او یو سلو لس نوري ټپیان کړل. د غبرید زینو شاهدانو د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز لخوا په یو جوړ شوی مستند کې د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
دا کار که طالب کړی که بلچا کړی که هرې تورستي شبکې کړی دا ډیر یو ناروا عمل ده.
زماتینه یو 3 منټه مخکې د یو 14 وشو. د 14 سره تلفات هم زیات شوی دی، مالی او ځانی زیانونه زیات شوی دي. بار غریب پکې او ډیر ماسیلین پکې شهیدان شوی.
خوش جوان بنه دغېنی به څلور کښن شهید شول نه کول د بینونو چې څنګه خونونه کې به چې حالت رسېږي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې چې دوشنبه ناوخته په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبره کړې راغلي، د دې ډول ناوړه بریدونو عاملین، تنظیمونکي او تمویلونکي باید په سزا ورسول شي. د امنیت شورا غړو هم دا راستنګار کړی چې ټول هیوادونه باید د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د پریکړو لیکونو سره سم له افغان حکومت او اړوندو چارواکو سره په دې برخه کې فعالانه همکاري وکړي. امنیت شورا د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره په کلکو هڅو ټینګار کړی چې په مټې د ملکانو وژنې پای ته ورسیږي. طالبانو په رسمي ډول د لوګر د دغه برید پاړه څه نه دی ویلي، خو په یو بیان کې ادعا کړې چې د جمعې په شپه د لوګر مرکز پولې عالم ته نږدې د افغان ځواکونو په یوې پوستې برید کړی او 12 پولیس او 4 وژلي. دا یوازې لوګر نه دی چې یوې خونړۍ حمله پکې لزګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې. تازه په وروستیو دوو ورځو کې د جګړو د زیاتېدو له ویرې په هلمند کې لږ تر لږه 2000 کورنۍ له بیلابیلو سیمو مرکز لښکرګاه ته کډه شوې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته ویل دا کورنۍ د خوراک او څښاک لپاره هیڅ نه لري.
په دې روژه مبارکه کې تقریبا د عینک د سیمې څخه چې دا سیمه ډیره پر نفوسه سیمه وه ډیر کورونه پکې کې نوي ولسوالۍ مربوط ده دا ټول خلک راوتلي دي د دې څخه تقریبا د 1500 یا 1600 شاوخوا کورونه راوتلي د دې سره ترڅنګ د بولان د سیمې څخه د بشران د سیمې څخه د سره ګودر د سیمې څخه د دغو ټولو سیمو څخه چې 1600 شاره نمبر شاره مربوط کیږي د سره ګودر سیمه د هغه سیمو څخه کورونه راوتلي دي راغلي دي مرکز لشکرګاه شهر ته د جینو کسانو د پاره لا تر اوسه پورې هم استوګنځای نه دی پیدا شوی چې په موټر کې ځینې کسان ژوند کې نو خلک د ډیر بدو مشکلاتو سره مخ دي په هلمند ولایت
په هلمند کې تیر کال هم زرګونه کورنۍ د څو اونیو جګړو په سبب لښکرګاه ته کډه شوې ولایتي چارواکي وایي دوی د وسلوالو طالبانو د تازه بریدونو مخه تر ډیره نیولې او هلمند ته تازه د میزواکونه هم رسیدلي
په همدې حال کې په ارغنداب ولسوالۍ کې چې اوس دولتي ځواکونه نیولې خلک خپل کورونو ته ستنېږي خلک وایي چې په جګړو کې کورونه وران شوي چور شوي او د ژوند کولو لپاره مناسب نه دي د کندهار چارواکي هم مني چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د عامه تاسیساتو په ګډون په هرو سلو کورونو کې اویا تخریب شوي دي په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته
د شخصو او ماینونو د خطر سره سره به ځای سیوی کورنۍ یو ځل بیا خپل مينو تستنیږي د شاوخوا شپږ میاشتو به ځای کېدو ورسته د ارغنداب ولسوالۍ دغه کورنۍ سره د دې چې د شخصو او ماینونو خطر احساسوي خو د کورونو د سامانونو د ورکېدو او د باغونو د وچېدو ویری مجبور کړي چې د حکومت د خبرداري سره سره خپل کورونو تستانسي د ارغنداب د بابورو سیمه اوسیدونکو سلطان شاه په جګړه کې د خپل وړاندسوي کور په لور قدمونه اخلي هغه د تیرو شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته هر لحظه خپل کور ته د ستنېدو شېبې شمیرلې د سلطان شاه نه یوازې کور له خاورو سره خاورې سوی بلکې بسترې دروازې او د ژورو څاګانو سولري هنداري او بشري هم وړل سوي
کورونه چور سوي دي خلکو دا وړل سوي دي کور پچانې غالي تکان پر شنه په دنیا شین زبېټلې هنداري چېرې چې ورسې خلاص دروازې ورسی وې دي په دنیا شي نه څه وګورم معنا چې څو بګانې طالب نه پرې ځای کې نه پخسي دا شاشو په پاتو خلاص ځخ سوي دي یو کور سبل کور ته وړي دي طالبان وړي کور چې دې بل کور ته وړي او په تاسو نور نور شاشه وړي چې کلی دي هغه نو نه پوي چې طالب ته وړي او کومه ته وړي دا غره نه مانیږي
د ارغنداب په شپږ میاشتنی جګړه کې نه یوازې د خلکو کورونه ویجاړ شوی بلکې سړکونه پلونه پلچکونه ویالې باغونه شونځي او جماعتونه هم ویجاړ شوی د تابند سیمې اوسیدونکو اته محمد وای خلک په ډیر سخت حالت کې تګ راتګ کوي ځکه لارې او پلونه ویجاړ شوی
اول دغه پل دی دا وسته سولې چې زنان را روانې وي په دالارې باندې ډیر تکلیف ورورسې دی په ډیر تکلیف باندې د ترازی او د پلان په چکا په تسبینې چې به خېر ته ورونه رسیدي اول زما د ادرس او درخت نات همر مې لته دا وخت چې په شپږ میاشتو کې وکړم
د عطا محمد په وینا اوس هم په دغه ولسوالۍ کې د ماینونو خطر نسته او خلک نس کولای خپل کورونه او باغونه ته په ډاډه زړه ولاړ سي
اکثره کورونه ماینونه چې ځینې حکومت پکړي ځینې په بشپړ ډول ویجاړ سي ویل منځ ته دي کورونه څنګه خو دغه څنګه پیښ کړی چې واستې وکړي سبل کړي ته نسته تللی موټر پر جلار باندې سره تل چې کوي موټر نه سره چا موټر ودان سره تل پر جلار باندې
بلخوا د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجنیر محمد شریف رسولی کڅ هم د ملکی خلکو د کورونو د سامانونو د چور او رکیدو په اړه څنګه وایي خو زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د عامه تاسیساتو په شمول په هر اصول کورونو کې اوبیا تخریب سی وي
یمن بیا ځایونه تخریب سی وي هغه د لوی لارې غټپلونه چې تاسو په خبر سی بیا سرکاري باغ او تابین پلونه ویجاړ دي د سپاجې نه یې نور هغه په کله وټنو کې د نن خپل چکان ټول په تاج تقریبا په زیات یادات په چکونو مو خراب سی ویږي کورونا نړیدل چې د خلکو مثلا د باوري او انداري ماچ سی ویږي په جنگ کې
ولسوال زیاتوي چې شخصي ماینونه لا هم په بشپړ توګه نه دي شند سوي د نوموړي په وینا د مین پاکي د انجنیري ټیمونه هر ورځ په لسکونه ماینونه لزمو کراباسي او شندوي ترڅو بیا ځای سوي خلک له خطر پرته خپل کورونه تستانسي
خلکو مرته شکایتونه کړي دي چې ساحه کې ماینونه دي او ګلچکان لري دي خو بیا هم دولت توجه زیات درته مین پاکان او د انجنیري ټیمونه په ساحه کې روزانه په زیات تعداد ماینونه راباسي کوشش کوي چې سهار پاکه کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل کور ته ولاړ شي
ارغنداو ته ستنیدونکو خلک لا هم هر ورځ د شخصو او ماينونو په چاودونو کې قرباني کیږي. د کندهار میرویس روغتون ته په تیر درو اونۍ کې شاوخوا شپته مړي او نوي ټپيان وړل سوي چې ډېرې د ارغنداو په ماين چاودونو کې مړه او ټپيان سوي. تر دې مخکې د کندهار امنیه کمانډاني په دغه ولسوالۍ کې په لمړي دوه اونۍ کې د 15000 ماينونو د کشف او شندولو خبر ورکړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس هم قدر منو اوریدونکو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د امریکایي جنرال مارک میلی له قوله راغلی چې وایي له بهرنیو ځواکونو وتلو سره شایي افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې له بدې نتیجې سره مخامخ شي. مارک میلی د یک شنبه په ورځ وویل چې افغان پوځ او پولیس په ښه توګه مجهز او روزل شوي دي او په ښه توګه د دوی مشري کیږي، خو له دې خبرې ډډه وکړه چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو لملاتړ پرته د سخت ترځو پر وړاندې د درېدو بشپړ چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي رادیو ته ویلي چې افغان ځواکونه کولای سي خپل خاوره او افغانان خوندي وساتي او دې کار ته چمتو دي. د دې شورا وایند رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له خپلې جغرافیې سره بلد دي او په ورستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی په خپله کوي. دا هغه څه دي چې جنرال مارک میلی هم په یو ډول په خپلو خبرو کې یاد کړل. د ویل چې په دې ورستیو کلونو کې افغان ځواکونو پر امریکایي او نړیوالو نظامی سلاکارانو په ډېر لږ اتکا سره عملیات پر مخ وړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یک شنبه په ورځ د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د کلیزې پر مهال په یو اعلامیه کې وویل چې دا ډله په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا د هڅو په نتیجه کې تر ډیره له پښو غورځول شوې ده. ګارډین په دې مقاله کې یادونه کوي چې د تروریزم پر وړاندې پر دغو ټولو هڅو سربیره طالبانو په پاکستان کې له خوندي ځایونو په ګټه پورته کولو سره وکړای شول چې بیرته سره یو ځای شي. گیټ سٹون انسټیټیوټ خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د جو بایدن هغه پریکړه چې پرته له قید او شرطه له افغانستانه امریکایي ځواکونه باسي د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي ته خطر پېښولای شي. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې په 2001 کال کې که څه هم جو بایدن نړیوال ځواکونه افغانستان ته نه ولېږلې، خو ده هغه مهال د دې اقدام ملاتړ کړی وو. وروسته په مقاله کې د جو بایدن له قوله راغلي تاریخ په پرموج سخت قضاوت وکړي که موږ د یو آزاد افغانستان هیله یوازې له دې کبل مړه کېدو ته پرېږدو چې موږ تر پایه ونه درېدو. مقاله لیکي یوازې تاریخ نه بلکې ټول امریکایي متحدان، دشمنان او نړیوال سیالان به د بایدن پر دې اقدام قضاوت وکړي. لیکوال لیکي د امریکا متحدانو چې په افغانستان کې نظامی او اقتصادي پانګونې کړې واک ته د طالبانو له یو ځل بیا رسېدو او وینو تویدو اندېښنه لري. گیټ سٹون انسټیټیوټ پرونی په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان یوازې پرشودل په داسې حال کې د ډیرو هیوادونو په یاد پاتوي چې د امریکا او استبدادي رژیمونو ترمنځ به انتخاب کوي. مقاله د سعودي عربستان یادونه کوي چې پوهیږي د بایدن اداره به د ایران پر وړاندې د دوی ملاتړ ونه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. راپورونو ته دوام ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ګواښ کړی چې که په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال برید وشي نو کلک ځواب به ورکړل شي. ښاغلی بلینکن پرون په لندن کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې امریکا به د خپلو سرتیرو د خوندي استلو ترڅنګ ډیره هڅه وکړي چې په افغانستان کې په ډیپلوماتیک ډګر کې فعال پاتې شي. برتانیا هم د افغانستان د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
امریکا او بریتانیا په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو له دوام او د لاسته راوړنو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل بریتانیایي سیال ډومینیک راب سره په لندن کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل ځواکونه به راووزي خو دوی به په ډیپلوماتیک لحاظ ډیر فعاله پاتې وي. موږ دا هم واضح کړي چې حتی که زموږ ځواکونه له افغانستانه ووزي موږ نه وزو، موږ به فعالیت نه پرېږدو. موږ نیت لرو چې د افغانستان د حکومت، طالبانو او نورو مهمو خواوو ترمنځ د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو د هڅو د غښتلي کولو لپاره په ډیپلوماتیک لحاظ ډېر فعاله پاتې شو. امریکا له افغانستان د خپلو پاتې 2500 عسکرو د را ایستلو رسمي پروسه د مې په لومړی پیل کړه او د سپتمبر تر 11مې به بشپړه شي. د ناټو د شاوخوا 2000 غیر امریکایي ځواکونو وتل هم له دې سره په یو وخت پیل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن بیا ګواښ هم وکړ چې که د دې پروسې په وخت په پوځیانو برید وشي کلک ځواب به ورکړل شي. موږ د خپلو ځواکونو په محاسبه شوي خوندي او منظم وتلو باندې ډیر متمرکز یو. موږ دا خبره واضح کړې څنګه چې موږ له افغانستان څخه ځواکونه باسو، موږ به ساتنه هم وکړو او که پر دوی برید وشي نو د ځواب لپاره به یې پرېکنده ګامونه پورته کړو. وسله والو طالبانو چې له امریکا سره یې تړون لاسلیک کړی د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ د دوحې د تړون سرغړونه یادوي. دې ډلې ګواښ کړی چې دا کار پخپله دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لپاره لار خلاصوي. له امریکا سره همغږي بریتانیا هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو خوندي وتل مهم او لومړیتوبونه یادوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب له خپل امریکایي سیال ښاغلي بلینکن سره ګډ کانفرنس کې وویل ځواکونه باید خوندي راوستل شي او د افغانستان د لاسته راوړنو خیال باید وساتل شي. موږ ته د اوس او سپتمبر ترمنځ موده کې لومړیتوب زموږ د ځواکونو خوندیتوب دی، تر څنګ دا یقیني کول چې موږ د ترهګرۍ په وړاندې د درېدو توان ولرو او په افغانستان کې په سختۍ ګټل شوې لاسته راوړنې ونه بایلل شي. بالاخره د سولې د یوې داسې پروسې په چوکاټ کې د خبرو تقویت شي، ټول افغانان ترې برخمن شي او افغانستان تر هغې کچې ثابته او ټول شموله پاتې شي چې ممکن وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11مه به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د نوي چاپریال ایجاد ته اشاره ویلي د ګواښونو په پرتله فرصتونه په مراتبو زیات دي او له 2 لسیزو وروسته د پیاوړي ملي حاکمیت پر لور ځو. ښاغلی غنی دا خبره د دوشنبه په شپه په ارګ کې له افغان سیاستوالو سره په لیدنه کې کړې. هغه مخکې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په اړیکو کې نوی باب پرانیستل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پیکاسو او کاساما رسامې په نیویارک کې نندارې او خرڅلاو ته وړاندې کیږي. پابلو پیکاسو د اسپانیا نامتو مجسمه جوړونکی او رسامو چې د هندسي رسامیو سرلارې ګڼل کیږي، او یایوی کاساما جاپانی رسامه ده چې په رسامیو کې تر ډیره دایروي شکلونه لیدل کیږي.
د نیویارک بونهامز هاوس نندارتون به سش کال په سرلی د پیکاسو او کساما رسامې خرڅلاو ته وړاندې کړي. اټکل سوی چې د پابلو پیکاسو مشهوره تابلو فم او بری موف به له 100 میلیونو څخه تر 15 میلیونو ډالرو پورې بیه سي. د نیویارک د امپرشنیست او عصري هنرونو برخې رئیس مالی آرت امبلر رسنۍ ته وویل مور ډیر خوشاله یو چې د ماری تریس والټر هغه مشهور پورتریت چې پابلو پیکاسو په 1910 کال کې جوړ کړی نیلام تردو. دا د پیکاسو له ډیرو شایسته رسامیو څخه دی چې د خپلې مینې لپاره یې جوړ کړی و. د پیکاسو دا تابلو په 1904 کال کې یو چاپېرلې وه او له هغه راهیسې نندارې ته نه ده وړاندې شوې. تاکل سوی دا نندارتون د می میاشتې په 14مه نیټه پیل سي. په دې نندارتون کې به د جاپانی رسامي یایوی کساما رسامي هم لیدلو او پیرلو ته وړاندې سي. په دې ټولګه کې درې تابلوګانی او 8 پر کاغذ سوی رسامي شامل دي. دا رسامي او تابلوګانی کساما خپل ډاکټر ته په ډالۍ کې ورکړي وي. ډاکټر هیروس په نیویارک کې په 1908 لسیزه کې د کساما د سرطان د ناروغۍ درملنه کړې وه. ویل کېږي چې دا د کساما له لومړیو رسامیو څخه دي. د کساما د هډسن او میسی سی پی سیندونو د رسامیو بیې 3 میلیونه او 5 میلیونه ډالرو اټکل سوي دي. د کساما د رسامیو نندارتون به د می میاشتې په 12مه نیټه په نیویارک ښار کې په بونهامز نندارتون کې پیل سي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوی برخه وړاندې کوو. خدا دې لمړی د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې د کوګنارو کرکیلا د وړم کال پرتله په سلو کې 10 زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 6300 ټنه تریاک هم چې ډیری په هلمند ولایت کې تولید شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د مولوي رحم الدین په نوم د طالبانو یو مهم قومندان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي چې رحم الدین د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې د جګړو مشري کوله او په یو هوایي برید کې پنخه شو. چارواکي وایي د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. د اوبه ولسوال وایي چې په ګڼو کلیو کې سیلابونو کورونه لاندې کړي او همداراز په ځینو کلیو کې سلګونه پسونه اوبه وړي دي. د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو یو اډه چې امریکایي قراردادیان هم پکې دیره دي پرون په دریو توغندیو ولګېله ولګېده. وبخي د امریکا دفاع وزارت د لومړیو راپورونو په اساس وایي چې په بلاد هوایی اډې د حملو امریکایان نه دي ژوبل کړي او تاوان هم نه دی اړولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن له مسکو سره باثباته اړیکې غواړي. بلینکن پرون په لندن کې وویل چې د واشنگتن او مسکو په اړیکو کې ثبات به د کرملین په پالیسیو پورې تړلی وي. ښاغلی بلینکن د امریکا د ولسمشر او د مخکینۍ ادارې هغه څرګندونې بیا تکرار کړې چې وایي امریکا نه غواړي له روسیې سره اړیکې کړکیچن شي. او د مایکروسافت کمپنۍ 15 کلن میلیاردر مشر بیل ګیټس او میرمنې میلنډا سره جدا شول. خاغلی گیتس پر ټویټر په یو بیان کې د ځان او میلنډا لخوا دا خبر خپور کړی دی.
دا ژوند رنگونه
سلام ستاسو نوم څه دی؟
منوم ده محمود دره مندوزای.
مندوزای سب څه کاروبار کوي؟
زه خپل ډنټر کالر ما خدای پازل دازو کې بچته ویلړاوی کله ډنټر چلاوم کله دا ماشینه کو
دا ماشین په لګ معلومات راکې د څه ماشین د څه نومي کې چې کوي یعنی دا د غالي ماشین دی؟
غالي ماشین دا ګډل یاوړي د خپل پرويز لري د وړې زونته پرويز دا چې هغه صفر لمبار ده په خاطر چې وړه خپل رشیدا ګډل چي دي دا جوړ دا بیا خلک لږ سیګه غوړي
کله د شروع کړه په خیر د کاروبار
تقریبا دا خو دا مخته د ماشین هم ډیر مخته پیونه وی کې د یار لسو یې نه وی کې کړه یو کلی کې ملګول یو کلی کې بیا لرش کې حالات سره غشوال کنه مې چر صدا غ بزرګي دل مې دا تقریبا سلارم امیاش کووندول د لاس ورځو ته پتی
نو لکلی نسبتا دی وی ولسوالۍ بازار ته وروته حالت نه دلته کاروبار خ د کال
دلته په دا ولته خو خلک ولته همدل ورر ماشین ولګول لکه متلش کې هغه کام شو مدن د به خاطر دلته رغلم مې چر صدا ز سیدا واسر دا
بیا انشاءاللہ
کامی جوور وی خو ځای کې ما خار کم نه لکا پویډی کې
جوارو کر کې لوسم خلک
آ هاکی
خلک خو کې وسم
بالکل خو دا جوور چې دی غیر د خورکونه مولتا دا خو خلک مول لري کنه غو اده ته دا ګډلی ورنی بیا په بزنس ته چوي
په نن سبا ورځو کې غایت چې تاسو لدی ماشین لری خره د کورنۍ لپاره گزاره کوي
والله ایسا دا خو داس د لکه نه وای دا کنه اوس خو داس غنه کیګا نه خو بیا الحمدلله دومره وی چې کلا به کی ټاکه ورګه دا جذب نن ټاکه نه کړه نن ورځ کنه به هی واسټه نه دونه کړي مو دا اینده درټی مې نن سهار نلاس بجے زیو نہ کڑی دی نرا نہ سغن نی گنا مقصد خصول یو نہ ہا قسمت
قدر مناوریدونکو د دې خبری مجلې مطالب هم دومره په اتو بجو د ازادۍ رادیو د اونیز ادبی فرهنګي پروگرام د ازادۍ رادیو مجلې اوریدل مهروي خو سیوا بلنیم ساته خبری مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.